مازدیګر څلور بجې دي. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونو ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو، په دې یو ساعته خپرونه کې چې د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه وړاندې کیږي، و باورئ چې د حکومت اجرایه ریاست د امریکا د حکومت د هغې پریکړې هرکلی کوي چې پاکستان ته مرستې بندې کړي. د انتخاباتو اړوند راپورونه او نور موضوعات هم لرو، او د یو کلی زرغږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه په وروستۍ دوهمه نیمایي کې خپروو. له هر څه مخکې تاسو د خبرونو اورېدو ته رابولم چې اجمل اند چمتو کړي دي.
په جرمنی کې یوې محکمې هغه ځوان کډوال چې دا کوي د افغانستان دی او خپل ملګری وژلې وه، پاتې نیم کاله بند محکوم کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي ټاکل شوی چې د پاکستان پوځ ته د امریکا د 300 میلیونو ډالرو مرستې د لغوه کېدو مسله د خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره وڅېړي. او رپورټونه وایي چې د هند په شمالي ایالاتو اتر پردیش کې سختو موسمي بارانونو له امله سیلابونو تر 20 زیات کسان وژلي دي. په مخکې بشپړو خبرونو ته په سر کې هم په افغانستان کې د څو امنیتي پیښو په اړه. تیر شپه د پکتیکا ولایت په مرکز شرنه کې درې د هلکانو لیسې تخریب شوې دي. د ولایت د پوهنې رئیس انجینر مهراب الدین شفق ازادي راډیو ته وویل تیر شپه وسلوالو په شرنه کې د حضرت بلال خواجه خیل او سید جلال بخاري په نامه د هلکانو لیسې د ماینونو په ذریعه تخریب کړې دي. خغلی شفق ویل وسلوالو د یادو خونځیو ساتونکي له خونځیو ایستلي او بیا خونځي د ماینونو او راکټونو په ویشتلو تخریب کړي او ویجاړ کړي دي. تر اوسه پورې د دې پیښې مسؤلیت کومې مشخصې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د بلخ امنیتي چارواکي وایي وسلوالو دولت آباد ولسوالۍ د چاهي سیمه نیولې ده. په مزار شریف کې د ازادي راډیو خبریال د سیمه ییزو امنیتي چارواکو له قوله ویلي چې وسلوالو طالبانو تیره شپه د دولت آباد ولسوالۍ په چاهي سیمه برید کړی. وسلوالو طالبانو بیا په یوه خبر پاڼه کې ادعا کړې چې د سیمې بازار د دوی تر ولکې لاندې دی او دغلته یې د افغان امنیتي ځواکونو طرف ته تلفات اړولي. د دولت آباد ولسوالۍ امنیه قومندان فضل الدین نجمزاده ازادي راډیو ته ویلي چې وسلوالو د زپل لپاره عملیات پیل شوی او ډیر زر به د چاهي سیمه له وسلوالو پاک کړي. افغان چارواکي وایي روزګان ولایت په چورا، چینارتو او خاص روزګان ولسوالیو کې د ملي اردو په عملیاتو کې وسلوال طالبان وشل شوی او 15 نور ټپیان شوی دي. جنوب کې د 215 تم قلی اردو ویان یحیی علوی د دوشنبه په ورځ ازادي ګراډیو ته وویل د عملیات په تیرو څلیر ساعتونو کې شوی دي چې پکې د وسلوالو طالبانو یو شمیر سپکې او درنې وسلې هم لمنځوړل شوی. وسلوالو طالبانو د افغان حکومت د دې عملیاتو په تړاو سندي ویلي، خو د مرکز ترینکوټ اړوند د پایناوه سیمه کې د افغان ځواکونو په یو کاروان د بریدي یادونه کړې ده. د کابل په بازارونو کې د افغانیو په وړاندې د ډالرو بیا په بیساري توګه لوړه شوې ده. د کابل د صرافانو د شورا ویان مجید احمدزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دا په تیرو 15 کلونو کې لومړی ځل دی چې د ډالرو په وړاندې افغانۍ تر دې حده رالوي. نوموړي وویل چې یو ډالر دا مهال د 4 افغانیو سره تبادله کیږي. په جرمني کې وی محکمې هغه ځوان کډوال پاتنیم کاله بند محکوم کړ چې دا کوي د افغانستان دی او د پناه غوښتنه یې مراد شوې. دا کس د خپلې پخوانۍ جرمنۍ ملګري چې 15 کلنې وه د وژنې په جرم په زندان محکوم شوی. د وژنې دا قضیه په جرمني کې خي اړخي ګوند د کډوالو پر ضد خپل انتخاباتي کمپاین کې وکاروله. د کډوال ادعا کوي چې د افغانستان دی او همدارنګه خپل نوم یې عبدل خودلې د دویم نوم یا تخلص پاړې سندي ویل شوی. نوموړي اعتراف کړی چې پر خپلې جرمنۍ ملګري د ډسمبر په میاشت کې په یو درملتون کې د چړو گزارونه کړې او هغه یې وشلې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي ټاکل شوی ده چې پاکستان پوسټ د امریکا د 300 میلیونه ډالر مرستې د لغوه کېدو په اړه بل خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره خبري وکړي. قریشي پرون ناوخته خبري اعلان ته ویل دا موضوع د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو او د امریکا له لوی درستیز جنرال جوزف ټرنفورد سره په لیدنه کې چې ټاکل شوی دوه ورځې وروسته اسلام آباد ته ورشي یادوي. قریشي وویل له پامپیو سره به کینی خپل نظریات به ورسره شریک کړي او د هغه به هم واوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه وویل چې دا پیسې مرسته نه ده، بلکې د پاکستان هغه پیسې دي چې د پوینا د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې لګولي چې امریکایي باید ورکړي. ریپورتونه وایي د هند په شمالي ایالت اتر پردیش کې سخت موسمي بارانونو او لامل راوتلو سیلابونو تر و بشتو زیات کسان وژلي. ویل کېږي چې د دې ایالت له پنځه اویا ولسوالیو څخه یولس یې د شنبې او یک شنبې په ورځ بارانونو او سیلابونو ځپلي. ځایي چارواکو ویلي چې د شاهجانپور سیمه تر ټولو ډېره ځپل شوې ده، چیرې چې شپږ کسان وژل شوي او د دې ویره شته چې د قربانیانو شمیر زیات شي. او په برما کې وی محکمې د رويټرز خبري اژانس دوه تنه خبريالان د روهنګي اقلیت پاړه د ریپورتونو د ورکولو په تړاو په وکاله بن محکوم کړي. د برما د قضایي سیستم یو قاضي د دواړو ژورنالستان دوه دیرش کلن والون او اتویش کلن کیاسیو د دولت د اسرارو د قانون په ماتولو مجرم بللی او پرې د وکاله زندان حکم کړی دی. د برما د محکمې د حکم نړیوالې غندنې راپورته کړي او د رسنیو پر ازادۍ برید بللی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغان حکومت اجرایه ریاست پر پاکستان د مرستو د بندولو په برخه کې د واشنگتن د پریکړې هرکلی کوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولسی جرګې هغو کاندیدانو ته خبرداری ورکړی چې لا هم پر خپلو دندو کار کوي او یا یې له وخته مخکې کمپاینونه پیل کړي. د انتخاباتي کمیسیونونو او کاندیدانو ترمنځ وروستۍ ناندرۍ په یوه مرکه کې څیړو. په نورو موضوعاتو کې افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د خبرو لپاره د سیاسي جریانونو د تیاری هرکلی کوي، خو دا هڅې دوی وایي چې باید د سولې لعالي شورا او حکومت سره همغږي وي. په یو بل راپور کې به د اولمپیک د ملي کمیټې پر چارواکو له هغو انتقادونو خبر شي چې وایي آسیایي لوبو ته لوبغاړي د استعداد پر بنسټ نه بلکې د اړیکو له مخې غوره شوي.
لوبغاړو منظم تدریب نه لاره لوبغاړي استعداد له مخې غوره شوي، نو تقریبا هر یو مډال موږ ته په 1,000,000 افغانۍ باندې ولیدلی دی.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور راپورونه هم لرو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د یو کلی زر غږونه د راډیوي ډرامې د یوې برخې اوریدل هم مه هیروئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په مکړې د دې خبرونې لومړی موضوع ته د افغان حکومت اجرایه ریاست د متحدو ایالاتو د هغې پریکړې هرکلی کړی چې له مخې پر پاکستان 300,000,000 ډالر مرسته بنده شوې ده. د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسم نن ازادۍ راډیو ته ویل چې لازم فشارونه کولای شي د هیواد د تروریزم له ملاتړ څخه راوګرځوي. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان هم د امریکا د دې پریکړې هرکلی کوي او د دوام غوښتنه یې لري. اکرام الله اکرام په خپل راپور کې دا موضوع څېړلې ده.
د افغان حکومت اجرایه ریاست باور لري چې پر پاکستان د امریکا اقتصادي بندیزونه کولای شي یاد هیواد د تروریزم له ملاتړ راوګرځوي. د اجرایه ریاست مرستیال وین امید میسم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی د ټولو هغو پریکړو هرکلی کوي چې له مخې د تروریزم پر ملاتړو هیوادونو نړیوال فشار زیاتیږي.
هر ګونه اقدام کې منجر به تحت فشار قرار دادن
هر هغه ګام چې د تروریستي ډلو ملاتړي تر فشار لاندې راولي مونږ یې هرکلی کوو او داسې اقدامات د افغانستان سیمې او نړۍ په خیر ګڼو، ځکه زموږ په باور په افغانستان کې د تروریستي ډلو د ژوند یوازینی لامل له دوی څخه ملاتړ دی.
خاغلی میسم وویل چې پر پاکستان د پوځي مرستو بندیدل د جنوبي اسیا په اړه د امریکا د حکومت د پالیسۍ یو برخه ده. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د امریکا دفاع وزارت اعلان وکړ چې له پاکستان سره د هغو 300,000,000 ډالرو د مرستې د لغوه کولو پریکړه کړې چې مخکې د سخت دریزو پر وړاندې د دې هیواد لخوا د کافي اقداماتو د نه کولو په خاطر ځنډول شوې وه. متحده ایالات پر اسلام آباد تور پوری کوي چې هغو سخت دریزو ته خوندي ځایونه ورکړي کوم چې په افغانستان کې له تیرو 18 کلونو راهیسې جګړه پر مخ وړي، خو پاکستان دا تورونه ردوي. د امریکا د دفاع وزارت ویان ډګرمن کان فاکنر وویل چې دغه 300,000,000 ډالر به په بل ځای مصرفیږي، ځکه پاکستان د جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د ملاتړ لپاره پریکنده اقدامات نه دي کړي. خاغلی فاکنر دا هم ویلي چې د روان کال په لومړیو کې کانګرس پر پاکستان د ائتلاف د ملاتړ د صندوق په چوکاټ کې 500 میلیونه ډالر نور مرسته هم بنده کړې وه، او د دغې نوې مرستې لغوه کېدو سره ټولې 800 میلیونه ډالر مرستې له پاکستان ګرځول کېږي. خو اوس پوښتنه دا ده چې د پاکستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتو وروستۍ پریکړه به په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه څه تاثیر ولري. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي اغیز به هغه مهال ولري چې افغانستان له رامنځته شوي فرصت ګټه پورته کړي، او د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د پاکستان د تروریزم پالنې مسله په جدیت سره مطرح کړي. له ډلې احمد سعیدي ازادي راډیو ته وویل
دا په پاکستان باندې تاثیر لري، مشروط په دې شرط چې افغانستان د دې موقعنه استفاده وکړي. اوس په دې کې کومکونه لږ مشروط داسې معلومیږي چې پاکستان یو تروریست پرور مملکت دی. په دې باره کې باید امریکا چون په شورای امنیت کې د ویټو حق لري، افغانستان دین استفاده وکړي دغه مسله د پاکستان د تروریست پرورۍ شورای امنیت کې مطرح کړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې او شمیر غړي هم د امریکا په دې پریکړه خوښي څرګندوي. د دغه جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي نادر خان کټوازی وویل د پاکستان په وړاندې باید د امریکا د متحده ایالاتو ورته بندیزونه دوام پیدا کړي، څو یاد هیواد د تروریزم لملاتړه لاس په سر شي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي هغه کسان چې کاندیدان دي او استعفای نه ده کړې، د اثبات په صورت کې به د کاندیدانو له وروستي فهرست څخه حذف شي. د دې کمیسیون کمیشنر او ویان علي رضا روحاني نن په کابل کې خبریالانو ته وویل همداراز هغه کسان چې له وخت مخکې کمپاین کوي له قانوني چلند سره به مخامخ شي. له کابله رحمت الله افغان او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي هغه کاندیدان چې استعفا یې نه وي ورکړي او یا له وخت مخکې کمپاینونه کوي له جدي قانوني چلند سره به مخ سي. د دغه کمیسیون کمشنر اویان علي رضا روحاني د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل د هغو کسانو نمونه به د کاندیداتوري له وروستي لیست نه حذف سي چې په استعفا مکلف وي خو تر اوسه استعفا نه وي ورکړي.
کسانی که استعفا ندادن و بر اساس قانون مکلف
هغه وای هغه څوک چې استعفا نه وی ورکړي او قانون په استعفا مکلف کړی وي، که استعفا نه وی ورکړي او انتخاباتي کمیسیونونه اخفال کړی وي، که کاندید وي او لکارځه استعفا نه وی ورکړي، نو دوی به د کاندیدانو په شرایطو برابر نه پیژندل کیږي. هم اوس او هم وروسته د کاندیدانو له لیست نه د حذف قابل دي. د انتخاباتو یو شمیر څارونکو بنسټونه وای داسې ډیری موارد شته چې کاندیدانو استعفاګانې نه دي ورکړي او له کاندیدۍ سره سره خپل پخواني کارونه کوي. بلخوا په کابل ښار او یو شمیر نورو لویو ښارونو کې ځینو کاندیدانو په واټونو او څلور لارو کې د خپلواکۍ د بیرته اخیستنې د ورځې او لوی اختر د مبارکیو په بهانه خپل لوی لوی تصویرونه لګولي دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مانی چې یو شمیر کاندیدانو له وخت مخکې کمپاینونه کړي خو ټینګار کوي چې له وخت مخکې کمپاین کوونکي به له قانون سره سم له 1,00,000 افغانۍ نیولې تر 50,000 افغانۍ نقدي جریمه سي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو اجرایوي رئیس وایي ډیری داسې کاندیدان شته چې د سیاسي کارپو په صفت په رسنیو کې خبرې کوي چې دا هم یو ډول کمپاین ده او سرغړونه بلل کیږي. یوسف رشید زیاتوي له وخت مخکې هر ډول دستور چې د خلکو ذهنونو تسخیر او افکار د ځان په ګټه راواړوي کمپاین بلل کیږي. د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات د روان مریز کال د میزان په 28مه تر سره کیږي چې رسمي کمپاینونه د میزان په 6مه پیلېږي او د میزان په 6مه پای ته رسیږي چې بیا وروسته 8 ساعته د سکوت وخت دی. د انتخاباتي چارو یو شمېر کارپوهان وایي انتخاباتي کمیسیونونه باید له استعفا لیک پرته کاندیدانو ته دا اجازه نه وای ورکړي چې وروستي لیست ته لاره پیدا کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخواني رئیس نجیب الله احمدزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ولسی جرګې کاندیدان د دین مخکې باید هغه خپل استعفا په لیکلي ډول باندې د کمیسیون ولایتي دفاتر ته یا مرکزی دفتر ته باید تسلیم کړي وای. د دین مخکې هغه کسانو چې هغه تر اوسه پورې اخیری لیست لار پیدا کړی دا او استفاګانی نه دی ورکړي. دا په دې دلالت کوي چې کمیسون نشي توانېدلی چې راتلونکي ټاکنې صحیح مدیریت.
له دې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلی وو که ثابته شي چې کاندیدانو له وخت مخکې کمپاین کړی او یا استفا یې نه دی ورکړي، ممکن نمونه له لیست نه حذف شي.
پر راپور کې مو واوریدل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولسی جرګې هغو کاندیدانو ته خبرداری ورکړی چې له هم پر خپلو دندو کار کوي او یا یې له وخته مخکې انتخاباتي کمپاینونه پیل کړي دي. پر انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه د انتخاباتو له کمیسیونونو څخه غواړي چې له وخت نه مخکې د کمپاینونو مخه ونیسي. دوی وایي دا چاره د انتخاباتو روان بهیر تر پوښتنې لاندې راولي او د نورو نمایندانو په حق کې زیاتی دی. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال محمد واصل وصال د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا له اجرایوي مشر یوسف رشید سره په دې اړه مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی دي چې څنګه کېدای شي له وخت نه مخکې کمپاینونه بند شي.
بدوی چې په ټاکنو کې څه شي ډېر مهم دي سره له دې چې دموګه هغه ادارات باید خپل چلم د قانون په اساس د سره کړي به طرفانه وي خپلواکه توګه باندې وي. په عین حال کې د قانون هغه مراعاتول یو اصلي ضرورت ده. که چېرته قانون نقدی کېږي که هغه د کاندیدانو لخوانه وي یا اداراتو لخوانه وي د خپلواکې مسل لخوانه وي همداسې د ګوندو لخوانه، نو دا فکرولی شي چې هغه یو لوی فاجعه په ټاکنو کې رامنځته کړي. له بده مرغه اوس موږ ګورو چې ځینې حالات خپله د موږ د ټاکنو کمیسیونونه د قانون د نقص مرتکب او په ځینو حالاتو کې خپله کاندیدان او حتی سیاسي ګوندونه، نو د موږ هیله دا ده که چېرته دوی د قانون په نقص باندې ټینګار وکړي او هغه په کراتو سره مات کړي، نو د یوې خوا د ټاکنو د پروسې اعتبار ته صدمه رسېږي او بل یو فرهنګ هغه چې د قانون ماتونه ده هغه بیا په دور باندې بدلېږي او سبب یې قانون پرواز څوک نه کوي. هر څوک غواړي چې مقصد له وضعیت نه ګټه واخلي که هغه مشروع یا غیر مشروع وي حتی په پایله باندې هم بسه.
بله رشید صاحب، دلته د کمیسیون او د انتخاباتو د سار بنسټونو دنده څه ده چې له دغسې چارو مخنیوی وشي؟
بېله شکه چې د نه درناوي د نه مراعات بدلونه باید پیدا شي. په یو حالت کې کېدای شي ځینې کاندیدان په دې باندې پوه نه وي چې دوی د دغسې تخلفاتو مرتکب کېږي، نو هغوی لپاره زموږ وړاندیز دا ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په منظمه توګه د کاندیدانو سره په کابل کې په ولایت کې دي دفترونه باید خپل اړیکې وساتي، هغوی راوغواړي، هغوی ته معلومات ورکړي د قانون په اړه باندې قانون
مسائل اثبات کی وقت نمک کی کمپائن کی سر باید سوشی بالاخره
مطابق نو پکې په خامخا یو سرګن تخلف سره کېږي. تخلف لزان سره هغه ځینې هغه اقدامات د شکایت کمیسیون لخوا نه راجلبوي چې حتی جریمه او که ډېر شدید وي او څوک رټه د نقص کېږي د دې هست امکان هم شته.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید ول ازادۍ راډیو سره په خبرو کې. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي که د جعلي تذکرو او سټیکرونو په اړه په پلټنو کې سیاسي ګوندونه ښکېل ثابت شي نو د قانون له مخې به جزا ورکړل شي. د ملي ستر ائتلاف په نوم سیاسي جریان ویلي دي چې د انتخاباتو په برخه کې یې لسګونه زره جعلي اسناد راټول کړي او ادعا لري چې په درغلیو کې یوازې حکومتي بنسټونه ښکېل دي نه سیاسي ګوندونه. خو د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نن ازادۍ راډیو ته وویل دوی د سیاسي ګوندونو د دې تورونو په اړه جدي پلټنې پیل کړي. یوسف خان ځدران په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د جعلي تذکرو او سټیکرونو د سرچینو د موندلو په هدف یې جدي پلټنې پیل کړې. د یاد وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که په دغو پلټنو کې د سیاسي ګوندونو په شمول چې د اسناد یې راټول کړي هر څوک ښکېل وګڼل شي قانوني چلند به ورسره وشي. د کورنوي چار وزارت د افغانستان له لوی ملي ائتلاف نه غواړي چې په پلټونو کې ورسره لازم مرسته وکړي.
مو غوښتنه د همدغه محترم سیاسيونو څخه دغه ده چې دوی ووایي او دوی دغه معلومات دې چې د خلکو سره دغه معلومات دوی شریکي چې دغه تذکرې موږ لا سره وړي دي او دا جلی دي. له کشفي امنیتي ارګانو سره هم دوی معلومات شریکي چې دی له کومه کړي دي
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف چې له یو شمېر ګوندونو جوړ دی د شنبې په ورځ شاوخوا 100,000 تذکرې چې انتخاباتي سټیکرونه هم پرې لګېدلي وو له رسنیو سره شریک کړل. دا ائتلاف ادعا لري چې جعلي تذکرې او سټیکرونه په انتخاباتو کې د حکومت په ګټه د درغلۍ په هدف جوړ شوي دي. خو د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزي ادارې او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون یک شنبه په دوی لګېدلې د درغلۍ هر ډول ادعاوې رد کړې. دوی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او دغه شان له عدلي او قضایي ارګانونو وغوښتل چې په دې اړه پلټنې وکړي چې ملي ائتلاف یا جعلي اسناد له کومه کړي او څوک د انتخاباتو ملي پروسه سبوتاژ کول غواړي. ملي ائتلاف بیا وایي چې دوی دا اسناد له ټولنې راټول کړي دي. د دغه ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا ازادي راډیو ته وویل
ټولنې راټول کړل په دغو سندونو کې غیر له غزنی نه نور د ټولو ولایاتو سندونو شتون درلود. یعنې د 3 ولایتونو نه موږ د حکومت درغلۍ او تقلبونه راټول کړل.
دی وایي د جعلي اسنادو له راټولولو نه هدف شفاف انتخاباتو ته زمینه برابرول دي چې په خبره یې حکومت ورته ژمن نه دی. د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات د را روانې میزان د میاشتې په 28 نیټه کېږي چې څرنګوالي او شفافیت یې د حکومت او ځینو سیاسیونو ترمنځ جدي بحثونه راپارولي دي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي هر هڅه چې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو لپاره کیږي باید له حکومت او د سولې له عالي شورا سره په همغږۍ کې وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ستر ائتلاف په نوم سیاسي ډلې او ځینو نورو سیاسي جریانونو په دې وروستیو کې ویلي دي چې دوی په هر ځای کې له وسلوالو طالبانو سره خبرو ته چمتو دي. له کابله خان محمد سین په دې اړه راپور راکوي.
د افغانستان اجرایه ریاست وایي هر ډله چې د خبرو میز ته د وسلوالو مخالفینو د هڅولو توان ولري او په دې لاره کې رښتینې ګامونه پورته کړي حکومت ورسره نه یوازې دا چې ستونزه نه لري بلکې هرکلی کوي. د دغه ریاست د ویان مرستیال امید میسم د دوشنبې په ورځ له وسلوالو طالبانو سره د سیاسي جریانونو د خبرو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
رهبری روان دي مذاکره او گفتگو متعلق به شورا
د وویل د سولې د خبرو او مذاکراتو لارښوونه د سولې په عالی شورا پورې اړه لري. ملي او سیاسي شخصیتونه او جریانونه چې د سولې او ثبات د راوستلو وړتیا ولري کولی شي مخالفین د سولې د خبرو میز ته کښېنوي. په دې برخه کې د دولت لخوا کومه ستونزه نشته خو اړتیا ده چې دا هڅې د حکومت او د سولې له عالي شورا سره په همغږۍ کې ترسره شي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د لوی ملي ائتلاف ځینو غړو او یو شمېر سیاسي ګوندونو د ماسکو د ناستې په شمول له وسلوالو طالبانو سره په خبرو کې د ګډون لپاره تیاری ښودلی دی. راپورونه وایي په پام کې ده چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف او یو شمېر سیاسي ګوندونه په راتلونکي کې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو لپاره خپل پلاوی وټاکي. ټاکل شوی و چې د سپتمبر د میاشتې په لومړیو کې په مسکو کې د افغانستان د سولې په تړاو یوه ناسته جوړه شي چې طالبان هم وربلل شوي وو خو افغان حکومت په دغه ناسته کې له ګډون نه ډډه وکړه او ټینګار یې وکړ هر ناسته چې د افغانستان د سولې په تړاو جوړیږي باید د افغانستان په ملکیت ترسره شي. خو دغه ناسته د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاروف ترمنځ د ټلیفوني خبرو په نتیجه کې وځنډول شو او تصمیم ونیول شو چې دغه ناسته د افغانستان او روسیې په کوربتوب جوړه شي. بلخوا د ولسی جرګې ځینې غړي باور نه لري چې طالبان د له داسې ائتلافونو سره چې د حکومت غړي پکې شامل وي خبرو ته لیواله شي. د ولسی جرګې غړي خالد پښتون ازادي راډیو ته وویل دغه ائتلافونه تر اوسه ځانګړي تعریفونه نه لري.
وخت چې هغوی د افغانستان د حکومت د افغانستان د سولې شورا نه مني پس ائتلاف خود به خود به ذات خود د حکومت جز دی خو یا وکیلان یا معاونین یا تا مهم کسان د حکومت پکښې کېږي پس نو فرق یې څه دی؟ په همدغه خاطر زه وایم چې ائتلاف باید ځانته یو درست تعریف جوړ کړي. وخت دوی تعریف جوړ کړي باید د حکومت سره ځان جلا کړي بیا نو په یو بل عنوان سره و طالبان سرمخ شي. په موجوده تعریف د فکر نه کوم طالبان د دې خبرو ته ځي.
وسلواله طالبان تر اوسه په دې اړه سندي ویلي، بلخوا د سیاسي چارو ځینې پوهان هم په دې باور دي چې طالبان به له دغو ایتلافونو او سیاسي ګوندونو سره خبرو ته حاضر نه شي. دې ډلې جاوید کوهستانه وایي چې ستونزمنه به وي چې د افغان حکومت اپوزیسیون چې غړي د حکومت په جوړښت کې هم زیاته ونډه نه لري او په خاطر دې له طالبانو سره په جګړو کې هم ښکېل و، وتوانېږي چې له دغه ډلې سره خبرې وکړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
قدر من اوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. په یو راپور کې به واورئ چې په جګړه ځپلي هلمند کې د هغو سړکونو ترمیم او بیا رغونه پیل شوې ده چې په جګړو کې زخمی شوي دي.
دا لس کیلومتره په اردو کې په څلور کیلومتره سړک باندې د 5 سانتي په اندازه باندې نوې فرشه چو او نور ټپونه چې دي هغه ټپونه به ټول په معیاري شکل باندې نیول کیږي.
په نړیوالو مسایلو کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د سوریې ادلب ښار باید د حکومت ضد یاغیانو څخه تصفیه شي. د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. د افغانستان پر ورزش د څارنې یو شمیر بنسټونه وایي د اولمپیک ملي کمیټې او د بدني روزنې ریاست د کمزوري مدیریت له کبله افغان لوبغاړو په آسیایي اولمپیکي سیالیو کې ډېرې بریاوې ترلاسه نه کړې. د افغانستان د ورزشي خبریالانو د فدراسیون مرستیال ابراهیم مومند ازادۍ راډیو ته ویل د سیالیو ته لوبغاړي د استعداد پر ځای د واسطو او روابطو له مخې غوره شوي وو. لبلې خو د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې امکاناتو ته په پام سره افغان لوبغاړي د آسیایي اولمپیک په سیالیو کې ښه ځلیدلي او له دغو سیالیو ترلاسه شوې پایلې دوی ته د قناعت وړ دي.
د افغانستان د ورزش نه د ساریو شمیر بنسټونه او ورزشي کارپوهان په انتقاد سره وایي چې د اولمپیک ملي کمیټې او بدني روزنې ریاست د منظم پلان د نشټوالي او د استعداد له مخې د لوبغاړو د نه ټاکنې له امله افغانستان د آسیا په اولمپیک سیالیو کې تر نورو هیوادونو شاته پاتې شو. د افغانستان د ورزشي خبریالانو سازمان مرستیال ابراهیم مومند د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغو سیالیو ته زیاتره لوبغاړي د واسطو او روابطو له مخې ټاکل شوي وو او غوره شوو لوبغاړو دغو سیالیو ته ښه تیاری هم نه درلود.
نو ما سره فکر وکړو چې لوغاړو منظم تمرین نه لاره لوغاړي هغه استعمال د مخې ورسی نو تقریبا هر یو مډال موږ ته په 1,000,000 افغانۍ باندې ولیدل دي. په 2,000,000 افغانۍ د ځای ټول سفر لپاره بودیجه ټاکل شوی و. د اولمپیک او د تقریبا د فدراسیون منیجمنت او هغه یو ټولنی یو
افغانستان په دغه سیالیو کې د دوو برونزو میډالونو په ګټلو سره د آسیا په اولمپیکي سیالیو کې د ګډون کوونکو شپږ سلوختو هیوادونو ترمنځ 15 مقام خپل کړ. د آسیا د 2013 کال په اولمپیکي سیالیو کې چې د انډونیزیا په جاکارتا کې وشوې د افغانستان 160 کسیز کاروان پکې ګډون کړی و چې 9 لوبغاړي او نورې روزونکي او د اولمپیک ملي کمیټې مسؤلین ول. خو د دغو سیالیو د رسمي ویبپاڼې د معلوماتو له مخې په سګنۍ آسیایي اولمپیکي سیالیو کې له افغانستانه باید 15 نارینه او ښځینه لوبغاړو په 14 رشتو کې ګډون کړی وای. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د معلوماتو له مخې افغانستان په 14 بیلابیلو رشتو ځغاسته، لامبو وهنې، باسکټبال، غیږنیونې، تکواندو، پراشوټ اچونې، بیډمنټون، جوجستو، جودو، کراټه، سوک وهنې، وزنو چتونې، وشو، والیبال، رګبي او کورش برخه کې ګډون کړو چې یوازې په 2 رشتو کورش او وشو کې د برونز 2 مډالونه د منصور سروري او خالد هوتک لخوا ترلاسه شول. په دغو سیالیو کې چین د 132 سرو زرو، 290 سپینو زرو او 15 برونزو مډالونو سره لومړی، جاپان د 50 سرو زرو، 55 سپینو زرو او 40 برونزو مډالونو سره دوهم او کوریا بیا 79 سرو زرو، 85 سپینو زرو او 10 برونزو مډالونو په ګټلو سره دریم ځای خپل کړ. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د سویلي کوریا د 2014 کال په تیر پړاو آسیایي اولمپیکي سیالیو کې په کرکټ کې د سپینو زرو او په تکواندو کې د احمد رومان عباسي لخوا د برونزو یو مډال ګټلی و. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې سکرتر جنرال محمد یونس پوپلزی وایي چې افغان لوبغاړي شته او امکانات ته په کتو په سګنیو آسیایي اولمپیکي سیالیو کې ښه ځلیدلی دي.
دغه سیالۍ چې په اندونیزیا کې ترسره شولې او نتایج یې زموږ په نظر باندې قناعت بخش دي. که تاسو توقع لرئ چې د افغانستان لوبغاړي د چین په تناسب باندې وځلیږي نو بیا همدغسې د چین په شکل باندې د چین د ملک په شکل باندې امکانات ته ضرورت لري، همداسې روزونکو ته ضرورت لري.
په ورته وخت کې د ورزشي چارو کارپوه مجیب رحماني وایي که افغانستان غواړي چې په نړیوالو سیالیو کې ښه نتیجه ترلاسه کړي، نو پکار ده چې په ورزشي فدراسیونونو او بنسټونو سار جوړ کړي، او هغه لوبغاړي چې ښه استعداد لري باید هغوی ته د پرمختګ لپاره ښې زمینه مساعد کړي. بلخوا د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې سکرتر جنرال بیا وایي چې دوی په هیواد کې د ورزش او لوبغاړو د ودې او پرمختګ لپاره 4 کلن ستراتیژیک پلان جوړ کړی چې ورسره به په ورزشي بنسټ